جمعه د غوی 15 د اپریل 24 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام تر و بجو په منځنۍ صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې خبري شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چې بر پاکستان سو کور بیم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری سهار مو د کمرخه وړاندې به واوري چې نن پولیسو په کابل ښار کې د سخت ګرځبندۍ ځل کېدو اعلان کړی دی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدلی شئ. افغان ولسمشر د روژې په مناسبت له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او طالبانو وویل چې دا غوښتنه معقوله نه ده. افغانستان له ناټو څخه د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې د دې ټولنې د اقتصادي ستونزو مسله وڅېړل شوه. د خبرونو تفصیل. نن د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربند لپاره شخ وکړ. شاغلی غنی په دې پیغام کې چې پرون خپور شو وویل په دې حساس وضعیت کې چې د کورونا ویروس وبا په ټول هیواد کې خپره شوې ده، له طالبانو څخه د خلکو او حکومت غوښتنه داده چې د روژې د مبارک میاشتې په درناوي اوربند وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین پر ټویټر په یو بیان کې د دې غوښتنې په ځواب کې لیکلي دي، د کورونا له امله په زرګونو بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند معقوله غوښتنه نه ده. د عبدالله عبدالله په مشهي د ثبات هم پالنې انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل لپاره خپله طرحبه ډیر ژر منځګړو ته وسپاري. د دې ډلې ویان فریدون خوځون تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې پر دې طرحې کار پای ته رسیدلی.
زموږ طرحه نهایي شوې ده، ډیر ژر به منځګړو ته وسپارل شي تر څو شریک شي د طرف مقابل سره. دا د افغانستان د اوسني سیاسي بحران د حل لپاره یو معقوله او هر اړخیزه طرحه ده.
د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون رسنیو ته پاستول شوی ویډیوی پیغام کې ویلی وو د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې روان لانجې له سیاسي لارو حل شي. شاغلی مینپال دا هم ویلی وو چې په دې برخه کې د پامبر پرمختګ شوه خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په افغانستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې په فبروري میاشت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو د سیال عبدالله عبدالله د نتایجو نه منل او د مارچ په 9 نیټه دواړو په جلا جلا غونډو کې د لوړې مراسم ترسره کړل. ناټو وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. په بروکسل کې د ناټو مقر په یو بیان کې چې پرونې پر خپل رسمي ویب پاڼه خپور کړی ویلي چې د بیړنیو چارو پر ضد د اتلانتیک اروپا د مبارزې څانګې ته په ناټو کې د افغانستان د ماموریت لخوا د روغتیا د وزارت په استازیتوب له کورونا ویروس سره د مبارزې په چاره کې له دې هیواد سره د نړیوالو مرستو غوښتنه رسیدلې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په کووډ-19 ناروغي د اخته کسانو شمیر پرون د غوی په 3 منیټه 1226 او د مړیو 24 ته ورسیده، د روغتیا وزارت چارواکي د طبي وسایلو د کمښت له ستونزو شکایت کوي. په همدې حال کې د چین لخوا د کورونا ویروس پر ضد د ځانګړو تجهیزاتو د مرستې دوهمه جوپه پرون د افغانستان دائم روغتیا وزارت ته وسپارل شوه. د اروپای ټولنې غړو هیوادو پرون په خپل سرمشیزه کې موافقه وکړه چې خپل اوږدمهاله بودیجه سره راټول کړي څو د کورونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو د اقتصاد درغونې په مقصد یو لوی بودیجه ځانګړي کړي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرونو لمخې په اروپا کې تر اوسه له 300 زیات کسان د کووډ-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې دې ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي دې بودیجې ته خورا ډېره اړتیا لري. د اروپایي شورا مشر چارلس مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشیزې په پای کې خبریالانو ته وویل د کورونا ویروس وبا د اروپایي ټولنې غړیو ته جدي زیان اړولی. خوشاغلی مایکل زیاته کړه چې د نوي مالی پلان له مخې به هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي. د بلغاریا د روژې د پیل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد دغو بلغاریایي ترکانو پر مخ بند کړی چې د هیواد ته ننوسی. د بلغاریا د عامې روغتیا د وزارت دا حکم چې له تیرې شپې نافذ دی د روانې اپریل میاشتې تر 28مې پورې په دې مقصد دوام کوي چې د کورونا ویروس د وبا د خپرېدو له ویرې خلک پر دې لاره تګ راتګ ونه کړي. له 300 زیات بلغاریان په ترکیه کې دیره دي. دوی ډیری په بلغاریا کې زیږیدلي په خټه ترکان دي چې په 1989 میلادي کال کې د کمونیست رژیم پر مهال د تبعیض له کبله ترکیې ته کډه شول. بلغاریا دا پریکړه د هغو راپورونو له ترلاسه کولو وروسته وکړه چې ویل کېدل په ترکیه کې ترک ټبره بلغاریایان غواړي پروژه کې د خپلو خپلوانو لیدو ته بلغاریا ته ورشي. او روسي خبر دا چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له گرینلند سره $200 میلیون اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپله کنسولګری پرانیست. دا سړي رادیو سهارنۍ خبري مچلا اوري. په کابل شهر کې پولیسو سخت ګرځبنديز لګولې او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر له خلکو غوښتي دي چې فرضي منځونه او تراوی په کورونو کې وکړي.
پر ټول نفلي او فرضي عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي.
مولوی منیب په ورته وخت کې څرګندوي چې حکومت د جماعتونو دروازې نشي تړلې. دا به هم په دې خبري مجله کې واوري چې په بلخ ولایت کې شکایت داده چې د کورونا له امله لګیدلې بنديزونه نه مراعات شي. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي او د خبرونو په وروستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
په دې تمدینه کې چې دولت مختکار برابر کې په یو شخصي کاروبار باندې لاس پوری کې ترڅو خپل کور ژوند زندگی ته یو بل حلال ډوډۍ پیدا کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لنن څخه به په پلازمینه کابل کې یو ځل بیا سخت ګرځبنديز نافذ شي. د دې وزارت وایند له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کابل ښاریانو وغوښتل چې بندیزونه رعایت کړي. د کابل ښار اوسیدونکو ته پرون اجازه ورکړل شوه چې بازارونو ته لاړ شي او د روژې مبارکې له پیل مخکې د اړتیا وړ شیان وپیري. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نږدې یو میاشت مخکې په کابل ښار کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړل. احمد تکل او د دې موضوع تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لنن وروسته به هیڅ چاته په ښار کې د ګرځېدو او بازارونو ته د تلو اجازه ورنه کړل شي. د پلازمینه کابل اوسیدونکو ته پرون جمعه اجازه ورکړل شوه چې د روژې د مبارکې میاشتې له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ شي او خپل د اړتیا وړ شیانو پیری. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې نور نو له کوره د غیر ضروري وتلو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې.
از روز اول رمضان دیگه دلیل و توجیه
د روژه مبارکه له لومړی ورځې له کورونو د غیر ضروري وتلو لپاره نور هیڅ پلمه او توجیه چې په خار کې غنه غنه جوړ کړو نه ده پاتې. پولیس د ګرځبنديز ټول شرایط عملی کوي او له خاریانو مو ته مدد ده چې له پولیسو سره همکار ووسی څو په ګډه د وضعیت د هیګنې پر لور ولاړ شو او له دې سخت ورځو تیر شو.
د وضعیت برویم و از روزهای دشوار عبور بکنیم.
نن جمعه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي د ډاډه دی چې افغانان به خپل عبادت د دینی عالمانو او روغتیا وزارت له سپارښتنو سره سم ترسره کړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویلي دی چې د دې وزارت د فتوا له مخې خلک د لمونځ په کورونو کې وکړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه کوي او پروژه کې به له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي، خو خلک شکایت کوي چې له یوې خوا مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. له کندهار څخه محمد اسماعیل او د هلمند ولایت له یخچال سیمې څخه محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل
ګرانی دونه زیاته سوې ده. داخله میوه ډبه غوړي شل لیټره په 5000 کلدارې سوې ده. د کورونا په نامه ټوله کرنټین کړي په کورو کې نه ښارونه راتړلي دي. نو دا مو غوښتنه ده چې د ښارونو الهکې یا درځنۍ ته ولار جوړ کړي.
افغانستان خلک د ډېرې لوږې سره مخامخ خري شانو باید ټوله پورته سوې ده. باید حکومت دغه تفاهم وکړي چې د شانو بیان کړي راښکته کړي. دوه نه خونوم نه د ګرانی لکه د تجارانو پر مسلمانانو باندې دا خاطر وژره ده. دا خاطر مسلمانان د فقر سره مخامخ دي.
د افغانستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد نږدې یو میاشت مخکې د کابل ښار د قرنټین کولو پلان عملی کړ. له ضروري حالاتو پرته پر تګ راتګ بندیز د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ملکی خدماتو د ډیری ادارو رخصتول په دې پلان کې شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر پرون پنجشنبې ورځې پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,26 ته رسیدلی او 40 کسان له دې کبله مړه شوي، خو 116 کسان بیرته ترې روغ شوي دي.
د افغانستان ارشاد، حج او اوقاف وزارت افغانان هڅولی دي چې تراویح لمنځونه په کورونو کې وکړي څو کورونا وایرس پسې خپور نه شي. مولوی عبدالحکیم منیب د ارشاد، حج او اوقاف وزیر په دې اړه په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور شوی دی وایي:
مشران واړه هغه څوک چې په مزمن مرض اخته وي، قلبي تکلیف ولري، شکر تکلیف ولري، ټوخی ولري، د ستوني درد ولري، سردردي ولري، زکام ولري، او یا هم هیڅ شی ونه لري خو دغه مرض باندې د اخته کېدو خوف او ډار ولري، هغه خلک دي خپل ټول نفلي او فرضي عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي.
په نورو اکثر اسلامي هیوادو کې د سعودي عربستان په ګډون دیني عالمانو له خلکو په کلکه غوښتنه دي چې تراویح لمنځونه په کورونو کې وکړي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت څرګندوي چې دوی د خلکو پر مخ د جومات دروازې نشي بندولی، خو هغه کسان چې ټینګار کوي چې د کورونا د خپرېدو سربېره بیا هم په جوماتونو کې تراویح کوي هغوی ته یو لړ شروط لري. مولوی منیب دا شرایط داسې توضیح کړل:
د لمانځه د ادا کولو پر مهال دي فاصلې مراعت کړي، ماسک ولري، د سکش دی ولري، له ځان سره د لمانځه د ادا کولو لپاره دي ځانګړی جای نماز ولري، او دستی په کورونو کې وکړي. نفلی عبادت قبل د لمانځه نه مخکې سنت، وروسته سنت په کورونو کې وکړي، او د لمانځه ساحه یعنی جماعت د خپلو امکاناتو د راټولولو په نتیجه کې دوا پاشي کړي.
هغه کسان چې دا غوښتنې پر ځای کولی شي شای ډیر نه وي، او له دې سره ممکن په جماعتونو کې د تراویح پر مهال بیروبار کم شي. خو د دې سربېره د افغانستان د روغتیا وزارت د تشخیصي ریاست رئیس ډاکټر عاشق الله سعادتی وایي چې ځینې کسان ظاهرا روغ ښکاري، خو دوی ممکن کورونا وایرس ولري او نورو ته یې انتقال کړي.
داسې دی چې ځوانانو کې اکثره ناراض لایب نه ورکړي، بنان باید هغه تماسونه کم کړي. په تماسو کې معلوم نه دی څوک دغه وایرس د ځان سره لیږدوي او څوک یې نه لیږدوي.
تراویح لمونځ فرض نه دی. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د جماعتونو له امامانو غوښتنه دي چې د اذانونو پر مهال خلک دې ته وهڅوي چې فرض لمنځونه لا په کورونو کې وکړي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د اطلاعات او عوام اړیکو رئیس او د وزارت ویان فضل محمد حسینی وای چې په ځانګړو حالاتو کې به د اسلام پیغمبر له مؤذن څخه داسې غوښتنه کوله:
دا پیغمبر علی السلام په یو وخت کې ویلای د چې کله به باران وو یا به شدیده تاریکی وو یا به یخ وو، نو خپل مؤذن ته به ویل چې تاسو په غږ وکړه، اذان وکړه، او په اذان کې دغه نقاط استفاده کړئ چې وایي چې تاسو خپل کورونو کې لمونځ وکړئ چې هغه عذر وو.
روغتیایي مسؤلان دا اندېښنه لري که چیرته د تراویح لمونځونه سش کال د تیرو کلونو په څیر خلک په جماعتونو کې وکړي او ډیر خلک پکې برخه واخلي، شاید کورونا وایرس په لمونځغاړو کې په سرعت خپور شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي:
د کورونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوسجی رډو په منځنۍ سپه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې، او د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې اوسجی رډو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د شنبه په ورځ یعنی سبا ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې په دې موضوع باندې بحث لرو. د کابل په وخت په 2 بجو چې په افغانستان کې د روژې د مبارک میاشتې لار رسیدو سره ورلمه هم د سراپور نخبره شوې دي چې نرخونه زیات شوې دي او قیمتي زیاته شوې ده. څرنګه کېدای شي چې قیمتونه زیات نشي؟ خلک باید څه وکړي؟ دوکانداران باید څه وکړي؟ حکومت باید څه وکړي؟ د شنبه پر ورځ باندې له 2 تر 3 بجو دغه پروګرام په یاد لري، او تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. وبجاو 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاره څخه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتن کوي
د ملټری ډاټ کام انلاین خبرونه د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو پاړې ولې کنه خبره کړې چې سرلیک دي امریکا د پراخ وطني پلان از مو یو زرګونه قراردادیان له افغانستان نو باسي د دې لیکنې په برخه کې راغلي په داسې حال کې چې په کم مجهد شوی افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک شوی د امریکا متحده ایالاتونه له دې هیواد څخه د زرګونو امریکایي قراردادیانو د ایستلو پلان لري خبرونه د پینټاګون د مرستیال ایلن لارډ له خولې وایي مقرردادي افسرانو ته یو یادښت استولې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د کمزوري امکاناتو لکه باید هغه قراردادیان چې په دې وایرس یې داخته کېدو خطر زیات دی له دې هیواد وایستل شي ملټری ډاټ کام په دې لیکنه کې زیاتوي چې ایلن لارډ د رواني ونې د شنبه په ورځ په پینټاګون کې همدارنګه وویل موږ فکر کوو چې د دې کسانو شمیر به له زر تنو څخه یو سره کم وي او موږ د دوی خوندیتوب ته ژمن یو د مارچ د میاشتې له څلېرشتمې نېټې څخه تر اوسه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې میشتو ځواکونو کې د کرونا وایرس څلور پیښې تایید شوې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه نه دی ویلي چې په دې کسانو کې امریکایان هم شامل دي که نه د ریئل کلیئر ډیفنس خبرونه د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان ستراتیژي څو سختې پوښتنې محدود او بې جزئیاتو ځوابونه خبرونه وایي دا تیر کال د جون د میاشتې په پای کې امریکا سنا په افغانستان کې د جګړې ولسم قومندان تایید کړ د ریئل کلیئر ډیفنس خبرونه زیاتوي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لا تلس کلون رئیس په افغانستان کې جنگيږي او د امریکا لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو منل چې دا جګړه په ټپه ولاړ حالت سره مخ ده د خبرونه په باور امریکایي سناتورانو په افغانستان کې د جدي خندلو په اړه سخت پوښتنې کړې خو په دې اړه دقیق ځوابونه نه دي ترلاسه کړي خبرونه وایي د ناټو او امریکا لوړپوړي نظامی قومندانان سیاسي مشران او کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان کړکیچ د شخړې لارې نشي هواریدای خبرونه همدارنګه هغه هوکړې ته اشاره کوي چې لوګدو هڅو پر لپسې ستونزمنو خبرو اترو وروسته بل اخره د فبرورۍ په 28مه نیټه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د اصول دراوستلو په نوم یو تړون لاسلیک شو خو د خبرونه په باور وستا سیخکاري چې د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ نظر اختلاف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شته ستونزې او د کرونا خبرېدونکو وبا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې پروسه ورو کړې ده
اوس موږ پرونه په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په دې ډله کې په بلخ کې د کرونا ناروغي سره د مقاولې لپاره وځ شوې محدودیتونه او قرنټینی مقرراتو لخلګو ته مشکلات پیدا کړې دي په تیر بیا مالی مشکلات په همدې دلیل د محدودیتونو د وځ کولو سربېره بیا هم د بلخ پولیس نه دي توانې د لترسو په مزدهمو واټونو او په کارځایونو کې د خلکو د حضور مخاوني سي روغتیایي او امنیتي چارواکي اندیشمن دي ک خلک وځ شوې مقررات جدي ونه غړي بلخ په شمال زون لمړی ولایت وي چې په کورونا د اخته کسانو د تلفاتو شمیر په کې ورستر بلی زیات شي مجيب الرحمن حبيب زای له مزار شریفه راپور لري
سره لدی چې د بلخ سیمه ایز حکومت په دغه ولایت کې د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د چيدي محدودیتونو د وضع کولو خبر ورکوي خو لا هم په مزار شریف ښار کې د خلکو حضور د پام وړ دی د بلخ د پولیسو چارواکي وایي چې د کووید 19 سره د مقابله لپاره یې په دریو مرحلو کې پر خلکو د ګرځ بندیز لپاره محدودیتونه وضع کړی دي د بلخ امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي رادیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې دوی په لویو غونډو ممانات وضع کړ په دویمه مرحله کې یې د غیر اولیه وسایلو د پلور هټۍ بندې کړې او په دریم پړاو کې په ښار کې د نقلي وسایطو په ګرځېدو بندیز ولګاوه د بلخ د امنیت روغتیا د ادارې مشر خلیل حکمتي وایي که خلک کورونا سره مقابله جدي ونه ګڼي مزار شریف ښار به د کورونا ویروس د خبرېدو په دلیل ډېر ژر د ویلوې مرګونې فاجعه شاهد وي خبرونه به ونه لرو په دې دلیل چې متاسفانه خلک قرنټین نه رعایت کوي ډېر ژر به د مړو کسانو شمیر ډېر زخته زیات شي ځکه دا چې محدودیتونه لګېدلې خو خلک ورته پام نه ساتي او کرونا جدي نه ګڼي د ښاغلي حکمتي په خبره تر دمه بلخ ولایت کې 55 تنه د کرونا پر ناروغۍ اخته دي او 4 تنه نور له همدې حمله مړه شوي دي خو د قرنټین مقرراتو په وځ کېدو سره سره بیا هم خلک له خپلو کورونو کورونو د باندې راوسی. دوی وایي چې د فقر، لوږې او مالی ستونزو له امله اړ دي ترڅو کار وکړي او د خپلو کورنیو اړتیاوې ورپوره کړي. نجیب الله د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې یو کارګر دی. هغه وویل
بازار په خچ کار کړي کې پرنه شي،
کله چې بازار ته راوونه وسو نو څه کار به وکړو؟ څوک مو اړتیاوې راپوره کوي؟ مجبور یو چې راووزو او د یوې مړۍ ډوډۍ پیسې پیدا کړو، خپلې کورنۍ ته نفقه ورورسو. یو شمیر نور کسان بیا لګیدلو محدودیتونو ته په بې پامۍ سره د تفریح او خوشحالۍ لپاره له کور څخه د باندې وځي. حسن علي د کورونا ویروس د شیوع پر وخت له کور څخه د باندې وتلو مخالفت کوي.
په خاطر کې د خانه دلشان تنگ مې د ویروس سایل،
ځکه چې په کور کې پتنګ راځي، د باندې خوشحالي سایل ساتيري ده. د همدې لپاره دوی راوځي دښتو ته ځي او په ښار کې په خوشحالۍ بوخت وي. له همدې امله دوی کورونا جدي نه ګڼي او نه رعایت کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیت روغتیا وزارت د وړاندیز پر اساس د کورونا ویروس د خپرېدو سره د مقابله په خاطر په ټولو ولایتونو کې له کور څخه د باندې د خلکو پتاګ راتک بندیز لګولای، خو د پلي کېدو تګلارې متفاوتې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسی.
او سجی رادیو په منځني سپدول شپښنی په ټول افغانستان کې اوري د دې خبری مجلې په دې برخه کې یو بهرنی مطلب راخلو او وړاندې سجی رادیو ته ساسو یوشمیر رسیدلې سمې سن حملولو. اروپای ټولنې سرمشیزي د کورونا ویروس د ناوړه اقتصادي اغیزو د لمنځوړلو لپاره پر یو مالی پلان موافقه کړي. پاغه غونډه کې چې په دې ارتباط وشو د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه نه ده شوې، خو ګمان کېږي چې د دې زیانونو درغونې لپاره به یو نیم تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي. په دې سرمشیزه کې د اروپای ټولنې د غړیو ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر ژور اختلافونه پر ځای پات شول. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د اروپای ټولنې غړو هیوادونو پرون پنځشنبه په خپل سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپل اوږدمهاله بودیجه سره راټول کړي، څو د کورونا وایرس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو د اقتصادي رغونې په مقصد یو لوی بودیجه ځانګړي کړي. خو په دې برخه کې چې اروپای ټولنه به د اهدافو ته کوم لار رسیږي، د غړو هیوادونو ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرنو لمخې په اروپا کې تر اوسه لسل زرو زیات کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې د ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي د بودیجې ته خورا ډیره اړتیا لري. د اروپای شورا مشر چارلز مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشریزې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د کورونا وایرس وبا د اروپای ټولنې غړو ته جدي زیان اړولی دی. خو ښاغلی مایکل زیاته کړه چې د نوي مالی پلان له مخې به هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي.
This fund should be of a sufficient magnitude targeted towards the sectors.
د دې بودیجې کچا به خورا زیاته وي چې د اروپا تر ټولو ډیرو ځپل شویو سکتورونو او هیوادونو ته به په پام کې ونیول شي او د دې بیساري بحران د اغیزو درغونې لپاره به ځانګړي شي. نو ځکه موږ له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د اړتیاو دقیقه ارزونه وکړي او سمدستي د هغو ستونزو د حل لپاره چې ورسره مخامخ یو یوه مناسبه طرحه برابره کړي. د کورونا وایرس اغیزې پر بیلابیلو هیوادونو چې هر یو په جلا مالی وضعیت کې دی بل ډول وي، او دا په دې معنی ده چې د دوی ترمنځ د باور فضا هم له منځه تللې ده. ځکه ایټالیا او اسپانیا په ځانګړي ډول دا باور نه لري چې د اروپایي ټولنې د شمالي برخې نسبتا شتمن شریکان لکه اتریش، هالند او جرمني به چې کورونا وایرس لږ زیان ور اړولی دی په رښتیا سره په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. که څه هم د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران پر دې سلا شول چې اروپایي کمیسیون به د دې ټولنې د راتلونکو 2 کلونو بودیجه ارزوي، خو د دوی ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې شول. په پرونی سرمشریزه کې د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه ونه شوه، خو چارواکي باور لري چې ښایي د کورونا وایرس د اقتصادي زیانونو د رغونې لپاره یو نیم تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي.
مهم خبرونه. نن د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غني په دې مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربند لپاره ژغ وکړ، خو د طالبانو ویاند سهیل شاهین ویلی دی چې که چیرته د سولې د توافقنامې جزئیات بشپړ تطبیق نشي د اوربند غوښتنه معقوله نه ده. د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات هم پالنې انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره خپله طرحه ډېر ژر منځګړو ته سپاري. ناټو وایي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس پر ضد مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه افغانستان څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو پرون په خپله سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپله اوږدمهاله بودیجه سره راټوله کړي څو د کرونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو د اقتصاد د رغونې په مقصد یوه لویه بودیجه ځانګړې کړي. بلغاریا د روسیې د پیل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد دغو بلغاریایي ترکانو په مخ بند کړی چې د هیواد ته ورننوسي، او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له ګرین لاین سره $12 میلیونه اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپله کنسولګري پرانیسي. دا ساجر ورو ده خبری مجله په منسنی سپه 12/9 په ټول افغانستان کې، او د افغانستان پاک سره لوي شارون کې زموږ پرونی د اف ام په 3.15 خبري شي. وړاندې د شون رنگونه پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې ساجر ورو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سم سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
پلوک صافی د لغمان له الیشنګل سولې څخه پر استولې سمس کې لیکي، وسلوال طالبان باید د ولسمشر اشرف غنی د اوربند وړاندیز ته شراغلاست وي او خلک پریشتي چې پروژه مبارکه کې په آرام خپل عبادت وکړي. د هلمند له نادالی څخه خان محمد اسلام یار لیکي، حکومت د هلمند مرکز قرنټین کړی دی، دوکانونه بند دي او روژه راغله، باید دوکانونه بیرته پرانیستل شي. عبدالعزیز خالد له مارجی ولسوالۍ له هلمند څخه لیکي،